السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې شفیق ایار مخته وړي وړاندې اوري د بشری حقونو د خزو یو شمیر فعالانو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د ورستی فرمان په اړه خبرګون خودله
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمت کولو حق راکړل شي هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیست نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کوي
د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم ویلي چې د طالبانو رهبری باید د ښځو اساسي حقونه لکه تعلیم او کار زمینې برابرې کړي او دغه حقونه ورکړي په دې اړه هم راپور لرو چې امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ډاډ ورکړ
The United States continues to be
متحده ایالات ټول نړۍ په کچه د افغانانو لپاره د بشري مرستو د لوی برابرون کې په توګه خپل کار مختوړي
له یوې افغان زده کوونکي ستوده فرودن سره غږېدلی و چې د طالبانو په مخ کې د ښځو نجونو د تعلیم د حقونو دفاع کړې ده اوس د فاینانشل ټایمز په 15 تاثیر گزاره ښځو کې نوم راغلی
این موفقیت تنها مربوط به من نیست این مربوط به هر زنی است که به خاطر حقوق خود صدا بلند میکنه
د زعفران و حاصلات کم شوي علتونه یې څه دي
اوس پیلن دی مونگا زعفرانو تولیدات دیر کم دی دی دل پارا چه قاچاق دیگی او ایران تا یو کلو اتیازر افغانه تا رسید دیگی
تر هر سمخ که احمد تکل نه دی افغانستان سیمی او نره خبرون هورو
د ملي مقاومت جبهه په کابل کې د نننۍ چودنې پړاو منله د فرانسې ولسمشر په افغانستان کې د څو اروپایي هیوادونو د ګډ ډیپلوماتیک ماموریت پر پلان د کار د پایل خبر ورکوي او پاکستانی چارواکي وایي په کفر ویلو د یو تورن سړي د سوځولو په قضیه کې لسلو زیات کسان نیولی دي بشپړ خبرونه د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پنچیر لپاره د طالبانو د حکومت پر والی برید دوی کړی د دې ډلې ویان شمس الدین حامد ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل
د ملي مقاومت ځواکونو نن مولوي عبدالعلي چې په قدرت الله مشهور او د پنشیر والي دی په تایمني کې هدف وګرځاوه چې متاسفانه له برید ژوندی ووت د ملي مقاومت ښکاریان به هر چیرې چې د افغانستان د خلکو دښمنان ومومي هدف به یې وګرځي
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه د داسې یو برید پړه په غاړه اخلي د پنجشیر د استخباراتو مسؤول مولوي میراغا له دې مخکې تایید کړې وه چې د پنجشیر والي مولوي قدرت الله نن له غرمې مخکې د کابل په تایمني سیمه کې له یوې حملې روغ ووت میراغا وویل چې د مولوي قدرت الله د موټرو کاروان د تایمني په 5 سړک کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې په نښه شو خو ده او محافظانو ته یې زیان نه دی اوښتی د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په افغانستان کې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون پر یو ګډ ډیپلوماتیک ماموریت د کار د پیل خبر ورکوي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کابل کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو سفارتونه بند شول ښاغلي ماکرون نن د قطر په پلازمینه دوحه کې خبریالانو ته وویل د ګډ ډیپلوماتیک ماموریت له جوړېدو سره به د هیوادونو ته دا امکان برابر شي چې بیا افغانستان ته ولاړ شي ماکرون زیاته کړه چې اوس مهال د څو اروپایي هیوادونو ترمنځ د داسې ادارې پر جوړولو غور کیږي چې د اروپایي هیوادونو سفیران پکې حاضر وي خو هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې دا د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې او یا له هغو سره له سیاسي مذاکراتو جلا اقدام دی د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي طالبانو تل ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري او وایي د ښځو حقونو ته یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی کړی د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکي وایي چې د جمعې تر ورځې به په افغانستان کې مرستندویو ټولنو ته د پیسو د لیږد په اړه پرېکړه وکړي رویټرز خبری اژانس دا خبر د نړیوال بانک د یو بیان په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ورکړی. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د صندوق مشري کوي. تیرونی راپور ورکړل شو چې د نړیوال بانک بورډ په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام او یونیسف لپاره د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ کړی دی. دا د افغانستان د بیا رغونې د وجهې صندوق د 1.5 میلیارد ډالره پیسو یوه برخه ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته کنګل شوې. پاکستانی چارواکي وایي په کفر ویلو د یو تورن سریلانکایي وګړي د سوځولو په قضیه کې لسلو زیات کسان نیولي دي. پولیس وایي چې پرون د پنجاب په سیالکوټ ولسوالۍ کې د جامو د جوړولو د یوې فابریکې د صادراتو منیجر پریانتا کومارا د کارګرانو لخوا په مرګ وهل شوی او بیا یې مړی په عام مهذر کې سوځول شوی دی. دا پیښه د پاکستان د سیاسي او پوځي چارواکو، مذهبي شخصیتونو او مدني فعالانو لخوا په کلکه وغندل شوه. د پاکستان صدراعظم عمران خان پر ټویټر په یو بیان کې دا عمل بګنوونکی بللی او ژمنه یې کړې چې عاملانو ته به یې سزا ورکړل شي. د پنجاب ایالتي ویاند حسن خاور نن وویل چې د دې قضیې په تړاو 113 کسان نیول شوي دي.
I assure you not only justice
تاسو ډاډ درکوم چې عدالت به پلی کیږي او لنی به وي. هیڅ متمدن هیواد نشي کولی چې داسې وناوړ عمل ته اجازه ورکړي. موږ به ډاډ ترلاسه کړو چې ټول تورن به راوړل کیږي او هیڅوک مستثنا نه وي.
د اړوندې فابریکې یو کارګر د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د فابریکې کارګران ادعا کوي د سریلانکایي منیجر د کثافاتو په ټوکرۍ کې د قرآن کریم سوځېدلې پاڼې موندلې دي. د سریلانکا صدراعظم ویلي دي چې د حملې ټکان ورکړی. هغه زیاتوي چې دی ډاډه دی د پاکستان صدراعظم به عدالت ته په قضیه کې د ښکېلو کسانو د سپارلو پر ژمنه ودرېږي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون چې په 40 هیوادونو کې خلک پرې اخته شوي تر اوسه د چا د مړینې باعث نه ده شوي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ټینګار وکړ چې لا هم په دې اړه غور کوي چې د ویروس د دې بڼې د سرایت سرعت څومره دی، ناروغي څومره سخته ده، علاج یې اغېزمن دی کنه او آیا واکسین نتیجه ورکوي. لومړني شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې په چټکۍ سره خپرېږي او د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ په جنوبي افریقا کې وموندل شوه ښایي د دلتا په ګډون د پخوانیو بڼو پرتله خفیف اراز ولري. دلتا اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس تر ټولو مسلطه بڼه ګڼل کېږي. د هغې څېړنې له مخې چې په جنوبي افریقا کې شوې ده او نتیجه یې پرون اعلان شوه، اومیکرون ښایي د دلتا پرتله 3 ځلې زیاته دا وړتیا ولري چې انسان بیا بیا پرې اخته شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 14.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.1، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 18.3، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.5.
ازادي رادیو نوم خبرونه واوریدل. بیا مو د هوا د حالات اټکل واورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده له فرمان هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د زده کړې، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې هم باید د دوی حقونه تضمین شي. د طالبانو د مشر په فرمان کې چې پرون خپور شو د ښځو په ذاتي ژوند ډیر تمرکز شوی او یوازې د نکاح او میراث په اړه مسایل روښانه شوي، خو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې. د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر ښځې وایي په فرمان کې ذکر شوي موضوعات زاړه دي او د دوی اندېښنې نشي ځوابولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ښځو په اړه د طالبانو د مشر فرمان نوي موضوعات که د زړو قوانینو تکرار. د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر حبت الله اخونزاده فرمان له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. ځینو یې ملاتړ کړی او ځینې نور بیا وایي هغه چې اړین مسایل دي په دې فرمان کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د بشري حقونو د څار سازمان وروسته چې پرون یې د دې فرمان منځپانګه تکراري وبلله، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. ټام ویست په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا فرمان چې د یوې ښځې حق تقویه کوي، څو خپله وټاکي چې له چا سره واده کوي ترې هرکلی کوي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه کې لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډېر څه ته اړتیا شته. د طالبانو د مشر په فرمان کې له نکاح، مہر او میراث پرته د خوځو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوی، هغه څه چې ټام ویست د طالبانو حکومت ته ورپګوت کړی. له بلې خوا د خوځو د حقونو ملاتړ او یو شمیر خزي هم وایي د طالبانو د مشر فرمان یوازې د نجونو او خوځو لپاره پر واده کولو متمرکز دی، داسې مهال چې د ټولو لپاره واده لومړیتوب نه دی. لودیوی نرگس احمدزی ازادی رادیو ته وویل
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل، مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمت کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیست، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چارې کې.
خو د طالبانو د حکومت وایي نو د اطلاعات فرهنګ وزارت مستیال زبیح الله مجاهد به ازادی رادیو ته وویل په فرمان کې چې موضوعات د خوځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې داستون زی حل کړی. د طالبانو د مشر په فرمان کې یو بل مهمه مسأله د نجونو د بلوغ ده، که څه هم په دې فرمان کې تر یادونه شوی خو د بلوغت سن ته کومه اشاره نه ده شوی. د بشري حقوقو فعال سهیلا سهر وای د طالبانو حکومت دې ډول مسایلو ته جدي پام نه کوي.
قوانینو کې باید واز امیشو،
هغه قوانین چې باید جوړ شوی وای او دوی پر کار کړای وای هغه ته هیڅ پام نه کیږي. د خزو بنسټیز حق د دوی ازادي ده، البته د خزو ازادي چې دوی په غلط تعبیر کوي هغه ډول نه.
خو دا سمال چې طالبان د مخکینی نظام قوانین نه مني، نو دوی مو بلوغت ته د رسیدو په اړه دوی لیدلوري او پخت خو ویندویان وی لژمنو سره سره جواب را نه کړ. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان ولسی جرګې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې یو لجنجالي هغه شمیرل کېده، د 1390 کال د لیندۍ په شلمه تصویب کړ. د دې قانون پر بنسټ یو هلک یا انجلۍ چې 18 کال عمر پوره کړي بالغ شمیرل کیږي. د فرمان یو بل بحث د هغو موضوعاتو یادښت چې ډیر یې زاړه او پخوانی بولی، په دې معنی چې دا د پخوانی حکومت په قوانینو کې هم رانغاړل شوی دی. مخکینی جمهوریت نظام په 1383 کال کې په سلور فصلونو او سلور سلویخ مادو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کېدو قانون توشیح کړ چې په هغه کې د واده پر مهال د خزو د رضایت، میراث او مهر سربیره ټول هغه موارد شامل شي د خزو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو مخنیوله. د وهلو ټکولو، اجباري واده، جنسي زورونې، تحقیر، آزار وضعیت، اجباري کار او ځینې نورو مسایلو جرم ګڼل د دې قانون له مهمو برخو چې د خوځو د حقونو د فعالانو ملاتړ برخمنو. هغه په کابل کې یو شمیر خوځو چې غوښتل یې نن د طالبانو د نوي فرمان او ترخوای په تیر رسول ورځو کې د دوی په حکومت والی کې د خوځو د ونډې په اړه غونډه وکړي، د طالبانو لخوا د اعتراض اجازه نه ده ورکړل شوې. لو دوی ځینې یو ازادي راډیو ته وویل نږدې و چې طالبان ورسره تاوتریخوالی وکړي. طالبان مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ.
و امور دل چې د خزو فعالانو د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ورستي فرمان په تړاو باندې څه خبرګونونه درلودل. په همدې تړاو مو د خزو د حقونو لفعال یمدارنګ د افغانستان د ولسی جرګې د پخوانی غړي شینکی کډوخیل سره خبرې کړې دي. اسمت ساروان د شنه اسمان لاندې پروګرام کې ورسره مکمل بحث کړی او اوس د دوه خبرو یو لنډه برخه اورو. او لومړی پوښتنه همدا شوې ده چې اغلی کډوخیل د طالبانو د مشر د فرمان په اړه څه وایي.
باید ووایم چې دا فرمان په دې وخت کې ډېر اړین یا ضرورت نه و، یا د افغان او مېرمنو په لومړیتوبونو کې نه راځي. اوس خو د افغان مېرمن مخکې له واده نه هغوی تعلیم ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، اقتصادي پیاوړتیا ته ضرورت لري. واده الدیه مسله ده، او فکر کوم چې دا فرمان که د واده په اړوند مې یو مکمله فرمان نه دی. لویه ستونزه خو د افغان جنو لپاره چې ډېرې ورسره بدبخته کېږي همدغه ولور یا تویانه ده چې دغه په بدل کې په هر چا باندې خرڅول کېږي، چې نسل په نظر کې نیول کېږي او نه هغه د کفر چې ذکر شوی دی. موږ له درې چې 14 کلنه جلکې د شپېته کلن سره په بدل کې ورته ورکړې ده.
حداقل په ځینو مواردو کې چې دا هم د ټولنې اړتیاوې وي په دې کې فرمان صادر شوی دی، لکه په واده کې د نجلۍ یا ښځې رضایت په جبر نه ودول، دا د افغانستان په قوانینو کې راغلی دي اما هیڅ کله عملي شوی نه دي. اوس څه فکر کوي چې طالبان دا صلاحیت لري چې دا عملي کړی شي؟
اول خو دا فرمان ما څنګه ویل چې دا یو مکمل فرمان نه دی. اساس خو د افغانستان د ودونو د معاملات د بلبرق سر باندې جوړیږي. دغه د ښځې یا د انسان په صدې باندې د قیمتي خودل بد مطلق معنا شوی وایي، دیت بل مطلق یو جدي اشاره سوی وای. لمړی خو دې فرما ما سکول چې دیت ضرورت نه زکه تاسو موږ به ته مغه یو عامه ذهنیت دې خلکو سره دی او کې داد سره چې ګوې څه زه فقط هم د واده او تولید نسل د پاره ده، د بل څه شي د پاره نه. ان لمړی ته او خې چې بیا حواله هم د غزوري په دې باندې بس وسی او بیا غ بحث مکمل نه دی شوی. لمړی خو هم د غ چې په خزه باندې دا ولور به جدي معنا شوی وای، ولور اساس بدبختی ده. دغه تعدد ودونو چې کېږي دغه زاره سړی چې یو ماشوم سره ودونه
کوي، دا منی چې په دې څو برخو کې خصوصا دغه اول او دوه ماده دا د عقل دي شوسو په ګټه ماده دي
وام چې مکمل نه دي. اساس اول بده ویل چې ولبر اصلا قابل دي قبول نه دي، دا بيخي مطلق حرام دي. انسان خرڅو اسلام کې روان نه دي او دغه اول خو بده ولبر نشاره سي مشکل خو دي نن دي ودونه هم دغه ده یو ځوان ولې په پلاستي عمر کې ودنه شي کولای چې ولبر نه لري دغه تجاوزونه د جنجالونو خو یو خول دغه د ولور یو لوی مثبت پوهدونه کې خول دغه ولور یا قیمت په انسان باندې کېښودل کېږي واسطه د پیسو بدل کې پلورل کېږي. هغه طرف مقابل نارینه هیڅ مهمه نه ده، پیسې مهمه دي. اساس د ودونه همدغه یا تړونه چې کېږي دغه د ودونه په دې کسب قیمت باندې کېږي دغه بد معنی شوی وایي دا ډېر مهمه ده. بل داسې کچېرې که خلک همدغه دغه شرایط قبول نه کړي او نقص کړي ادل پر بیت شي ادل په پایله بیت شي هو د طالبان حکومت د نور څه کول څه کې جره مقابل کې هغه واده فسخه کیږي هغه څوک چې د کاتي دغه جزا ته نه کې داخله کې یو توصيه شوی ده په کوم جدي تطبیق شي دغه د جديت موضوع ته خاص ذکر شوی نه ده.
د ولسی جرګې په خوانی غړی او د خزو د حقوقو فعاله شینکی کړو خیل و چې د طالبانو د مشر ملا ایبت الله د وروستي فرمان په اړه باندې له مخترخ خپل نظر شریک کړ.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غوښتست امریکایي چارواکي له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کوي خو وايي پر طالبانو لګول شو بندیزونو کې کوم بدلون نه دی راغلی. همدارنګه د نړیوال بانک یو ویاند ویلي دغه بانک په د افغانستان د بیا رغونې صندوق ته د بشري مرستو د لیکت په اړه د دسمبر 13 پریکړه وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
اوس چې افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې لوړېدو او اقتصادي ناورین په اړه اندېښنې او شکایتونه زیات شوي، د متحدو ایالاتو د حکومت لوړپوړو چارواکو ډاډ ورکړی چې له دغه هیواد سره به خپل بشري مرستو ته دوام ورکوي. نادیا نومیږي، دا مېرمن چې له ګڼې ګوڼې ډکې کورنۍ سرپرستي کوي په کندهار ولایت کې اوسیږي. نادیا وایي ماشومان یې واړه او د نفقې د ګټلو لپاره یې د دې او خاوند هڅې نتیجه نه ورکوي. نادیا وایي د ګاونډیانو لولوري ورسره کله ناکله مرسته کیږي چې شپه پرې سبا کړي. دا یوازې د نادیا کیسه نه ده، بلکې دا مهال د نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ شاوخوا 20 میلیونه افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دغه هیواد سره به د اقتصادي کړکیچ د سنبالولو لپاره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې پرون جمعه د یوې خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل چې دغه هیواد به له افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي، خو په خبره یې د طالبانو پر حکومت د لګول سویو بندیزونو په اړه د دوی په پالیسي کې کوم بدلون نه دی راغلی.
متحده ایالات د ټولې نړۍ په کچه د افغانانو لپاره د بشري مرستو د لوی برابرونکو په توګه خپل کار مخته وړي. موږ به خپل متحدینو له ملګرو ملتونو او نورو سره د افغانانو لپاره د دې مرستې د رسولو په تر ټولو غوره لارو باندې خبرې کوو. دا روان بحث دی، موږ پخوا او اوس هم دې مسلې ته ژمن یو.
میرمن ساکی بیا د مرستو پر رسولو کې ځینې لوجستیکي ستونزو یادونه هم وکړه او وی ویل چې بیلابیلو برخو ته د مرستو د رسولو په برخه کې لوجستیکي خنډونه یو عمده ستونزه ده چې د حل لپاره بحثونه روان دي. د افغانستان ګڼې لری پرتې سیمې سابل عبور دي او په تیره بیا د زمي په موسم کې اکثر غرنۍ سیمو ته تګ راتک امکان نه لري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. افغانز د کوون کې ستوده فروتان چې نومې د نړۍ په 52 اغیزلرونکو مېرمنو کې راغله، یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د انجونو په مخ د خونځي او پانتونو دروازې پرانیزي. هغه چې د انجونو د زده کړو د حقونو په مراسمو کې د خپلې وینا پر مهال مشهور شوه وایي د وینا لپاره هیڅ مخکینی چمتووالی نه درلود او یوازې د افغانستان د ټولو دردېدلو مېرمنو د زړونو خبرې مطرح کړې. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې حق غوښتنه کې د جرات له امله دغه افغان نجلۍ د نړۍ د 52 بانفوزه یا اغیزلرونکو مېرمنو په ډله کې راوستې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ستوده فروتن د لسم ټولګي زده کوونکې ده او 15 کاله عمر لري. فاینانشال ټایمز ورسپانه د هغې نوم د نړۍ د 25 اغېز لرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستی دی. ستوده وروسته له هغې شهرت ته ورسېده چې په هرات کې د طالبانو پر وړاندې په یو محفل کې د افغانو میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. هغې په خپله وینا کې له طالبانو غوښتي و چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دا ښایي هغه څه و چې د طالبانو پر وړاندې د یوې ماشومې نجلۍ لخوا یې ویل بېساري و. ستوده فروتن آزادی راډیو ته وویل مخکې له دې چې چمتووالی ونیسي د افغانستان د ټولو میرمنو د زړونو خبرې مطرح کړي.
وروسته له هغې چې ما وینا وکړه د طالبانو یو مشر پورته سه او د ما خبرې یې په کلکو ټکو رد کړي او ویې ویل چې ستا خبرې هغه خبرې دي چې امریکایانو ستا په ذهن کې ځای پر ځای کړي دي او له اسلام وتلې خبرې دي. ستا دغه خبرې اشتباه دي او زموږ په اړه ناسم تبلیغات کوي. خو داسې نه و، زما خبرې نه له اسلام وتلې وي او نه هغه و چې ما ته د امریکایانو ویلي وي. دا هغه خبرې وې چې د افغان نجونو په زړه کې وي.
کته هم د ستوده له وینا څه موده وروسته طالبانو په هرات ولایت کې انجونو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته ولاړې شي، خو وروسته یې بېرته له شپږم ټولګیو څخه پورته زده کوونکو باندې ښوونځي ته پر تګ بندیز ولګوه. ستوده یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د انجونو او میرمنو پر مخ خلاصې کړي.
زه د طالبانو له حکومت غواړم چې لطفاً زده کوونکو او محصلینو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
ستوده د حق غوښتنې او وینا مخینه لري او د بېوزله ماشومانو لپاره د خپلې په جوړه شویو مراسمو کې د خپلې بېساري وینا له امله یې د یوې مرستندویه موسسې لخوا د مهربانۍ مډال هم ترلاسه کړی دی. د ستوده پلار محمد احسان فروتن وایي لور یې له 1 کلنۍ وروسته هغه استعداد چې درلود په ښوونځي او محافلو کې ویناوالي پر غاړه اخیستله.
وسام د زعفران راپور درته خبرو. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال وچکالی له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. دا چې جزئیات څه دي دغه راپور ته غوښه.
په افغانستان کې د زعفرانو د حاصلاتو په کچه کې 80% کمښت، خو د هیواد په بازارونو کې د بیو لوړوالی. احمد الله ابراهیمی په افغانستان کې د زعفرانو د لومړنیو کروندګرو له ډلې دی. دی شل کال وړاندې له خپل پلار سره یو ځای د کابل په پغمان کې زعفران وکرل او نور کروندګری هم دغه کښت ته وهڅول. نوموړی چې د زعفرانو د کښت او حاصل په برخه کې پوره تجربه لري وایي وروستیو وچکالیو د زعفرانو کښت سخت ځپلی دی. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د زعفرانو د حاصل کمښت لامل شوی چې په هیواد کې بیې خورا لوړې شي، خو بهر ته د پروازونو د نه موجودیت له امله نشي کولی بهرنیو سوداګرو ته د افغانستان زعفران ورسوي.
اته نوي کال کې د تولید د مونږه په حساب 21 تنه ته رسېدلی. اوس پیلن د مونږه زعفرانو تولیدات ډېر کم دي چې دغه په حساب د قیمت د زعفرانو اوس پیلن د ده لپاره چې قاچاق کېږي او ایران ته 1 کیلو 80,000 افغانۍ ته رسېدلی دي.
په تیرو کلونو کې د زعفرانو کروندګرو د ټیټو بیو له امله شکایت کاوه، خو سږ کال د دغه حاصل د 1 کیلو بیا له 1500 نه تر 2000 افغانۍ لوړه شوې ده. د سرې طلا د شرکت او د زعفرانو د صادراتو د ملي ټولنې رئیس عبدالشکور احراری که څه هم د زعفرانو د بیو په لوړېدو خوښ دی، خو د زعفرانو د صادرونکو په وړاندې د هوایي دهلیزونو تړل لویه ستونزه یادوي. امریکا د افغانستان د زعفرانو د پلور لومده بازارونو ګڼل کیږي. د دې تر څنګ استرالیا، سویس، هند او ترکیه نور هغه هیوادونه دي چې د افغانستان زعفران پکې پیرودونکي لري. د ښاغلي احراری په خبره د افغانستان زعفران معمولا د هوایي دهلیزونو له لارې صادرېدل، خو له تیرو 4 میاشتو له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او نړیوال پروازونه محدود شوي د زعفرانو صادرات نه لري.
متاسفانه هنوز مشکل صادرات داریم.
موږ په بهر کې ډیر پیریودون کې لرو، خو اوس نشو کولای چې زعفران ورته واسو. هغه لویونه چې بهر ته د زعفرانو د صادراتو مخه نیولې له نورې نړۍ افغانستان ته د پیسو انتقال دی چې نشي ترسره کېده. په همدې خاطر موږ ځینې پیریودون کې د لاسه ورکړل او تړونونه مو وځنډېدل.
محصول خود به خارج از کشور صادر کړي.
حتی مو وکړه چې د هوایي دهلیزونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره ویندویان په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نشول. د زعفرانو د تولید پروسس او بسته‌بندۍ زیاته برخه مېرمنې پر مخ وړي چې د زعفرانو د ګل کېدو پر مهال په کارونو مشغولي وي. جمیله عزیز وایي خوښه ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې فقر او بیکاری پکې اوج ته رسیدلې د کار کولو فرصت ورته شته.
فکر کوم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، خو د تیرې مودې په خلاف اوس کار کوم او کومې پیسې چې ترلاسه کوم د کورنۍ د نفقې گزاره مې پرې کیږي.
سحر بل هغه مېرمن ده چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د پروسس په برخه کې کار کوي، وایي دومره پیسې ترلاسه کوي چې د کورنۍ گزاره یې پرې کیږي.
کومې پیسې چې دلته ګټم کور مې پی چلوم، خوښه یم چې دلته راځم او زعفران پاکوم. دا یو ښه کار دی. دلته نورې ډېرې مېرمنې هم په کار اخته دي او پر وړاندې یې هېڅ خنډ نشته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د وروستیو شمیرو پر بنسټ د دې هېواد د 34 ولایتونو په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. لدی ډلې د هرات زعفران په افغانستان کې لومړی مقام لري او د ښه کیفیت له امله د مینوالو په منځ کې مشهور دي. تیر کال د افغانستان زعفرانو په نړیواله کچه د خوند له مخې 4 مقام خپل کړی، او خو سکل چې په دې هیواد کې د وچکالۍ له امله د زعفرانو حاصلات کم شوي او د بهرنیو پروازونو د نه موجودیت له امله بهر ته صادرات هم صفر دي، معلومه نه ده چې نړیوال به د افغانستان د زعفرانو له ذائقې برخمن شي او کنه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
او د دې پروګرام وروسته مطلب دا دی چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا او میکرون بڼه د مړینو سبب نه کیږي. د دې ادارې په وینا په نږدې 40 هیوادونو کې د کرونا دا بڼه موندل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې لا هم په دې څېړنه کوي چې د کرونا د دې نوې بڼې ناروغي څومره شدیده ده، درملنې څومره اغېزمنه ده او د واکسین په وړاندې څومره مقاومت لري. جزئیات د اسمت سروان په ریپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه په 8 هیوادونو کې موندل شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یوې چارواکې ماریا کرخوف په یوه خبري غونډه کې وویل د کورونا په اومیکرون د اخته شویو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او راپور نشته چې د کورونا دا ډول د نړۍ د شپږو سیمو په 8 هیوادونو کې تشخیص شوی دی. د زیاته کړه تر اوسه پورې شوې څېړنې ښیي چې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی د دې وایرس د نوي بڼې له کبله راغلی دی، خو څه چې باید پرې پوه شي دا دی چې آیا اومیکرون د کورونا تر دلتا بڼې زیاته خپرېدونې ده او که نه. د ماریا کرخوف په وینا دلتا بڼه لا هم په نړۍ کې زیاته ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د روغتیایي لومړیتوبونه د پروګرام اجرایی رئیس ډاکټر مایک رایان وایي په زغرده ښکاري چې دا وایرس په تیزۍ خپریږي. ماریا کرخوف بیا وایي لا ډیر وختي دی چې معلومه کړي آیا د کورونا نوې بڼه یعنی اومیکرون د سختې ناروغۍ سبب کیږي او کنه. لومړنی راپورونه ښیي هغه محصلان چې په دې بڼه اخته شوي وو آسانه پرې تېره شوه. په دغو راپورونو کې څرګنده شوې وه چې دا وایرس ځوانان د زړو په شان نه کړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې لومړی پلا په جنوبي افریقا کې کشف شوه کمزوري یا خفیفي نښې لري او د مړینې نه سبب کیږي.
نیمه نړۍ د شجو انجونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د سې شنبه په ورځ د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو څخه تر 5 بجو پورې اوریدلای شي. د نیمه نړۍ اونیز خبرونه د پنځ شنبه د سهار پر 8:40 دقیقې بیا خپریږي.